وژلي او یو شمیر نور ټپیان کړي. دغه مترزان پرون یک شنبه د پولیسو په ډزو وشتل شول. دغه ورځ د کودتا پر ضد څو اونیو اعتراضونو له پیل رئیس تر ټولو خونړۍ ورځ وه. یوې ښځې هم په غالب ګمان وروسته تر دې د زړه د حملې له کبله سا ورکړه چې پولیسو په یانګون ښار کې د ښوونکو اعتراض د یوه نارنجک په وسیله تیتو پاره کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. ګوتیرش د وژنې او د خلکو د ټپي کېدو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په برما کې له یوې میاشتې راهیسې چې پوځ کودتا کړې او د ملکي حکومت مشر آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند یو شمېر نور غړي یې نیولي اعتراضونه پیل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو را سره وسې په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. زلمای خلیل زاد کابل تر رسیدلی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبد الله سره یې لیدلی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه یو کله نشوه. د سولې لپاره د هڅو د نوې پړاو په اړه به مو د افغان حکومت له نظر خبر کړو.
دا توافقنامه چې وروستی کې د امریکا د متحده ایالاتو نوې حکومت او د افغانستان حکومت او ولر وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر هده پورې ګټه ورسي. نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نسول.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض او توپیر پر ضد د مبارزې ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به واورئ چې په روزګان کې خلکو د کوکنارو له کرلو د چرګانو د ساتنې فارمونو ته مخه کړې.
اوس داسې هم راغلي چې په دوو میاشتو کې تقریبا 400,000 د تیر فصل ما خپله بدو کې وځه. په دوو میاشتو کې دا فصل ختمېږي. کنې چې یو لږ سمار ګوټ کې بیا هم موږ نه تاوانې کېږو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام خبرو. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره یې کتلی دی. د ملي مصالحې عالی شورا وی په دې لیدنه کې د متحدو ایالاتونو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنې د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوې. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیرېدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند خبرو لپاره د سیمه هیوادونو ته سفر پیل کړی. خغلی خلیلزاد نن د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړي. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو د امریکا له لوري د دوه تړون د بیا کتنې د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو د تاریخوالي د کمښت او پایتر سیدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبري او بحثونه وشول.
کابل ته د خغلی خلیلزاد له سفر وړاندې د یک شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر ته ګډون د سیمه هیوادونو ته د هغه د سفر لپاره خبر ورکړ. د وزارت په خبره کې خبر پانه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد به په دې سفر کې د افغان دولت لمشانو طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربن پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغلی خلیلزاد دا سمحال د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوختي. هغه څه چې عملیانه د سولې په خبرو اغېز کړی خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوې سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغیز ولري. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې لمخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري. خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناشته وشي. دا واقع د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګډون سیمې ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که څه هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حد باندې هم نیوکه کړې. خو دا چې ښاغلی خلیلزاد په خپل نوي سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري اوس ته باید معلومات وشي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او د محل کابل کې دی. له افغان او طالب چارواکو سره به د زلمی خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دوهې د موافقې د بیا کتنې او غور مسله او د خبرو د یوې نوې پړاو د پایل موضوع شامل وي. افغان حکومت د جو بایدن د حکومت د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې پر تړون بیا غور کوي. خو ولی افغان حکومت پر دې تړون چې بنسټ بین الافغانی خبرې پیل شوی دی بیا د غور غوښتنه کوي. اجمل اند د افغانستان د جمهوری ریاست لویان دوا خان مینپال سره په بس کې لمړی همدا پوښتنه کړې.
د افغانستان د حکومت دریز د توافقنامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو پر بنس امضا سو د ډیر واضح ولاوله هم موږ د توافقنامه غیر عملی او ناندرزه بلله او په دې کې ابهامات په دې کې واضح یو ترهګر او تروریستي ډلې ته امتیازات او موږ په دې باور وشي دا ډله چې تلې د اسلام او د ناتو د شتون په بانه باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بې دریغه د دې وطن خلک او د دې وطن زیربنا ونړول بل هیڅ هدف نه درلود او دی له دغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کوي. دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر هغه پورې ګټه ورسي نور هیڅ ډول تعهدات پدې کې د طالب له لوري عملي نسول. برعکس طالب د ناروا جګړې ته شي لا ولا هم مړ پدې باور وشي د طالب د ملاتړو شپږ په دغه سر کې پاکستان دی یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
ښاغلی مینپال په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول مخکې لدینه چې دا هوکړه لاسلیک کی او د کابل چارواکو سره ظاهرا ویل چې په همغږی دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي د ځکه خو افغان حکومت یو شمیر ژمنې هم د دې هوکړې له کبله عملي کړي.
کاملا موږ ویل چې په دا یو ټول اساس نه دی د غلط لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل او اندېښنې مو سرګندې کړې. اعتراضات مو وکړل ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله د ناتو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې او په آر کې ولو موږ په ډیرو وازو ټکو ور شي دلته د طالب او د پاکستان رابطه شي د طالب اصلي کور دی دا نه د تعریف سره دلته تضمین ورکړل شوی نه دی په سیمه ایزه کچه باندې شي د سیمه هیوادونو به د تراګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکي د بندیانو د ډیر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړي او موږ په دې باندې باور وشي دا کسان د شیوازي هدف د افغانستان د خلکو د خپل مسلمانانو ورونو وشل دی بل هدف نه لري او دا بیرته هغه تاریخواله تور ګرځي او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې خپل سوي دي دا تغیر نه کوي. هم دا شی وو
خغل مینه پال
څه شي د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې وس
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشی شوی بندیان دی جګړې تستانه شوی دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یو بل پلما یو شمیر بیرته نیولې دي. آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان و خوشی شوی؟
طالب خدام نه منی شي د پتیرو شلو کولو کې واځي د افغانستان خلق وجلی دی د افغانستان مخاوري وجلی دی شونځي او مکتبونه اړولې دي وران کړی دی پلونه او پلچکونه الوزولې دي ام دا اوس شي پر ارغنداب د کندهار پر ارغنداب باندې په جړی او په پنجوایي کې کوم دا اورندې او پر لشکرګاه باندې دوی یو شي هجوم ورودام د منی طالب خل د ټول جنایت سخسر کې پټي وایي
دی معنا لرونکو
دی باندې پوی دي شي
د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې دی دغه هوکړې لکه په پایل کې پایل شوې چې یو ډیر خبر مختګ وو دی افغانانو لپاره ځکه د افغان حکومت غوښتنه دی بین الافغاني خبرو پایل ول طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې افغان حکومت هم دا انتقاد شته دی چې د هیئت جوړښت دی ته په پام باندې چې واقع دی دغه خبرو کې پرمختګ وشي نه دی کمزوري اشخاص پکې دی دا سې انتقادونه شته دی څومره تاسو لخپل لوري
طالب د لیست اشه د طالب له لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دی کوم متنوع دی کوم د نوې افغانستان د پرمختللي افغانستان د یو ډیموکراټیک افغانستان شپږ کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کړي لشزو خطرنرو پوری تر ځوانانو پوری د تر علماو پوری د پرلمان تر غړو پوری زشکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک په هیډ شي جګړه طالب په کومه باندې د دوی پر خلاف باندې روانه کړي طالب اصلا څه غواړي ته طالب اصلا فکر څه دی په دې باندې پر وضاحت دی ولی موږ د دې لپاره شي د افغانستان خلکو ته وسو چې موږ هر ډول مذاکرات ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو تاسو پر د کله شي مذاکرات توقف سولو طالبان مومولې د شتیر ولاړل او د افغانستان مذاکراتي ټیم مومولې دی چیرې ولاړې تر هغه وروسته کله شي موږ دوم ځل مذاکرات ته آماده سولو تاسو د دوی ډلې وری د لښ پر کوم هیوادونو باندې ګرځېد د څه لپاره
د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستيال ویان د وخان مینپالو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده د افغانستان اساسي قانون د هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض ممنوع کړی د جزا قانون د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري او ان هغه چې نور هم تبعیض ته هڅوي په دې قانون کې ورته د جزا وړاندوینه شوې ده د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او د حق لري چې له تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي خو په افغاني ټولنه کې د بشري او قانوني اصل ته څومره پاملرنه شوي په دې اړه پام وکړئ د تفصيلي راپور ته
تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري نژادي تبعیض دینی او مذهبي تبعیض توکمیز او ژبنیز تبعیض جنسیتی تبعیض او نور دا بیلابیل ډولونه په بیلابیل ټولنو کې په بیلابیل کچه موجود دي افغانی ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې ټول سیزي جګړې او لا ملای د زده کړو بهیر اغیزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کیږي توکمیز یا ژبنی تبعیض تر نورو هغو ډیر خطرناک دی چې وروسته ټول سیزي په افغانستان کې ډیر محسوس او اندېښنې راپارولې دي د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا د تبعیض دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د ویشتمې پیړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو د یو بل قوم ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو
ما باعث یک انسان در قرن 21 در کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطوری که عملا زندگی میکنیم
موږ د یوشتمې پیړۍ دی یو انسان په توګه په دې هیواد کې ژوند کوو باید په ډېرې سادګۍ سره دا وکولی شو چې یو بل را باندې ګران وي صرف نظر له دې نه چې له یو بل سره موافق یو که مخالف یو هغه چې اغیزمنې څیرې دي او روڼاندې دي باید دا انساني غږ پورته کړي یو انسان په توګه ولې باید ونشو کولی چې یو بل سره مینه ولرو د یو انسان په توګه ولې ونشو کولی د یو بل ژبې قومیت فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ کړو،
احترام وکړو، به وګړو دوست داشته باشیم، به در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لوگ رو غزنی و گورا دویا هل من دو هیرات گریش کو پکتیا و نمگراریم ممگی پک بیراریم اگر از با میان و قنده هاریم ممگی پک بیراریم.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د طبیعي سپوړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنې تر 2 کلونو بند باندې محکومیږي. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي. دوی سره داسې چلند کېږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او رقم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خندونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجان دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زموږ هیواد دی، نو موږ باید په افغانستان کې میشت ټولو قومونو، قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دي، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري، او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی، تبعیض یې بدرنګوي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارې د مخنیوي او غندنې هڅه کیږي.
خلکو منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دات خپڑی واخلے بار لیو سٹڑی واخلے دات خپڑی واخلے بار لیو سٹڑی واخلے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل
د تبعیض په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی راپور مو اوریده. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې په وروستیو کلونو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. د چارې کله یوې خوا په دې ولایت کې د چرګانو غوښه زیاته کړې، له بلې خوا یو شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. ځایي چارواکي وایي هڅه کوي د چرګانو فارمونه نور هم زیات کړي.
د ترینکوټ ښار څخه وتلي هغه شاړې ځمکې چې کافیو به نه لري اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. دا د ترینکوټ شار څخه لري په بيد کاری سیمه کې د وښت کلن د محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته دروازه پرانستا او د فارم بدلې دوه اجازه یې راکړه. داد محمد دا مهال په دې فارم کې د شاوخوا 15000 سپین رنګ چرګانو پالنه کوي. دی وایي هر چرګې څه باندې یو کیلو وزن لري. داد محمد ازادي راډیو ته ویل چې له دې وړاندې بزګري کول او په خپل ځمکه کوکنار کرل، خو دا چې کوکنارو ګټه ورته نه کول اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو فارم یې جوړ کړی دی.
خو داسې غریب خلک مقصد دا چې دی دا په دوو میاشتو کې دا یو فصل وزي، اوس داسې هم راغلي چې په دوو میاشتو کې تقریبا 400,000 دا تیر فصل ما خپله په دوو کې وزه. چې زه خپله یو بزګر سړی هم تاریخ مې کړه و چې ما تاریخ کار پرېږدي تقریبا ما کال کې چې زه دا مزدوري کوم، په دوو میاشتو کې دا فصل ختمېږي. کنه چې یو لږ ثمر وګورئ بیا هم موږ نه تاوان کېږو. لاک 50,000 بیا ځات څلور 15,000 د شپږ لکه بودې 3,000 چې چای نشته ګټه کوي په دوو میاشتو.
داد محمد وایي په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یو ته 1,000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده. نکیب الله چې مخکې بیکاره وو او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 1,000 افغانۍ کار کوي خوښ دي. هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده، خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري.
دلته اوس کار کول ته موږ ته ښه د کار زمینه برابره شوې ده، او دلته دا فارم چې دی ډېر مرضونه یې کړي دي. ګونه زرګونه زموږ چرګان د مرض ختم کړل. مرضکه موږ ته دولت پاملرنه وکړي بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره شي. هم چرګان به زموږ د فاره چې ښه دواوي یا ښه دغه ورته برابر کې او موږ ته د کار زمینه برابر سي. موږ
د کرنې او مالداری د ریاست چارواکي وای د محل روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي. خو د دې فارمونو څښتنان وای په فارمونو کې د بیلابیلو ناروغۍ له کبله زیات شمیر چرګان مري، او د دې سبب سوی ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي. پښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
یو د فارم دغه دي چې مثال دلته یو خدای فارم چې داسې خدای داسې جوړ شي، یا د بایک یو طریقه داسې وسي چې دلته د فاشې دوه ځان د کړکۍ ته ورته وسي، بیا پی په سره بلاس په هغه باندې اوبه راځي لکه کوم چې دا کولر دی اپا ورډ په سر کې غټ اگزازونه ولګیږ د دې په پیشل هوا وزي دته دا هوا را کشي را سړه هوا دغه یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دا رنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي دي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نه وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې ووسی او د هغوی سپارښتنې دي عملي کړي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي، خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د اورزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دې ولایت ته لا هم له کندهار او نورو ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړی وایي اداره هڅه کوي چې د چرګانو لپاره ملرونکو سره په بیلابیلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د اورزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
زموږ غږله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکخه خوځو اونیز پروګرام لرو. د راپورونو برخه پای ته رسیدلې. 2:30 دی د مخکخه خوځو د پروګرام لوړاندې کولو مخکې نوریاس نوري لاند خبرونه اوروي.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازیل میخیل الزاد چې نوې کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله له خلیل زاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر رواني بیا کتنې او په هیواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې سیګار په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو د بې ځای لګیدو خبر ورکوي. سیګار په دغه نوي راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی ویلي چې د امریکا د نږدې 1.8 میلیارډ ډالرو پانګه چې له 2008 کال راهیسې په دې هیواد کې پر ودانیو او وسایطو لګولې، یوازې د 333,200,000 ډالرو په ارزښت ودانۍ او وسایط په ښه وضعیت کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهشنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شل اوور لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دغو لوبو لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. دغه لوبې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګنده کړ چې پرون د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. پولیسو په میانمار یا پخوانی برما کې لکتر لګه 3 معترضان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپنه په سختو ټکو غندلې ده. د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغې هوکړې چې د یو شمېر مسایلو په اړه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کوي سرلننه اجرایي بڼه خپره کړه.
مخکخې خزی
السلام علیکم. دا آزادی رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپای پر مخړی. د آزادی رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسین اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو د داله امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویان دی په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه ډیر زیات تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیر مننه چې وخت مو وستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جان، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شوزو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړي توګه له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوی یاست؟
بله، من تاسو پختن زه تاسو په ځان کې باید وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پر سیده دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي. ځکه زموږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپله ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه ضرور کولای شم ووایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلاً مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولای شي، انجونې او ښځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم تسلري دغه سره کار وکړي. نو فعلاً د غننګونې تر ډېر هدف پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځې ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2011 کې. هغه نو وروسته ما بیا ځینې سهان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغه نو وروسته تک 2013 کې دا یو بورسه و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان او غي بورسې ته مخکله اپلای وکاو دي کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخره تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او غي نو وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل سفارت د امریکا سفارت کابل کې. نو هغه نو وروسته ز وکول سم تقریبا د یو کال پروسې نو وروسته د ازموینه زه په موافقه تو غوځم او دا بورسه ما تلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړ او التما خپل د ماستری زکری الته تقریبا یو کال کې مکمل کړی. ما مثلا د کابل پانتونه فارغ شوی مې غن اورست ما تک شپک وکاله کیږي اته کال ما په حقوقي برخه کې کار کړای د څه کال فارغ استوم غن اورست اولنۍ کار یعنی ما د دلته وټوي انټرنشپ وټوي چې ما دا غي دورینه ما شروع کړ چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د سټاج دوره شروع کړه غن اورست بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ وټوي هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته بیا بنیاد آسیا ته ولرم هم دغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کاله کار وکه او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغه نو وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغه نو وروسته بیا زه د وایاند د مستل وایاند په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا خبرونه دی چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په حق له هیڅ ګنا معلومات نه لرل او کوکه دوی دا فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما بیوګرافي او معلومات هم ګوګل سی وو فقط تمره ذکر سی وو څه د ماستری کچ زکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وو ته دا به امریکا کې اوسېدل او اغل ته لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه وو. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویرونه لري وتمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر تننګونی سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیرای شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د حقوقي د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی د غو خودي نه مانی چې د یو شد څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شد د ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شد خبره ومني خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزې چې شد ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغه کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د خدل لپاره لکه مشکله ده مثلا اول یو موقف ته ورسیږي بیا هغه موقف ته دوی رسیږي بیا تل ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډیر ښه ساتي ته چې ماته ستمخ کې ویلې اوس د خلک پوسی وې دي اوس په افغانستان کې ماشاءالله انجونی او خځې د خپل حقوقونو دفاع کوي ک دوی په ادارې کې کار کوي کو دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونه دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی نو اوس هغه ناګونې چې مخ کې د بازار لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمی شوي وي خو بیا هم دلته زبا دومره وایم چې مثلا کوم کومې انجونې یا که په داس ناګون سره مخامخ کیږي دوی باید د دې ناګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول سته یا که تاسو خپل ویلې اداري اصول دي نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کی سم نو یو سړی همکار یو خپل کومه خځه په رئیسې انرژي نه په پورته موقف کې هغه د سمس ورته ویلې چې مثلا تاسو نه امر نه سمختلې یا کار نه سم کو ځکه ستلته اداري اصول دي اداري اصول باید مراعات شي نو او هم چنان
خځه باید ته مخکپل باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نشو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا د داسنه غون مقابل کې ودی کو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده. ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستي. اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
بلی محترم ملالی خوري تاسو ته او محترم ستاسو ملالی ته او د آزادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلی اول قدم کې خو زمادي خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم او رسول سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دی دوه نند الله تعالی بندگان دي او ورته تعالی رب العالمین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریز او نظر د خلکو وي ولی موږ تاسو ته پکار دا دي چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ تر کړی د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوق ته باید احترام ولري او په ځینې کې زلات دغه د مرستیا د ویان څخه نه دا پښتنه دا چې تاسو د حقوق ته څنګه کې یعنی تاسو لور هده کړی کړی دي او کمال خو دا د یو سړی خپل ځان ورسې یو درجه ته ورسې چې دي هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې د پراتی ولایتونو لريال ته خزی چې دي په بدو کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو د جمهور د یو مرستيار وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر رسمه چې د افغانستان د ټولو لسونو نمائنده ده هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستدي زمونږ خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه کوي خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه هغه حقوق ته تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کوي او په دوم قدم کې زمونږ د خزونه دا هیله ده چې باید دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي دی او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه ذکر د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد خکېږي هغه بخښ ته باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2.5 لکه اشخاص موږ د پونټرونو نفارغین لرو چې په هر کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه او شی استخدام شي.
مننه تاسو نه. د اغلی محمد الله یو سوال دا مو ځاین دا نسل تکانه مثلا چې کوم برنامه یا څه رقم کولای شي دوی د یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلای شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډیر ښه روان دی ځوان په کال ته 15 کلو مخکې کو وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونی ک الکانی نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې اند دوی توګور په اداراتو کې ډیره خوند لري او بل خصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې بازار کې تا او شایسته وسی نو دوی ته کاری برابر کی کاری زمينه یو خبر او بل دبل ورڅوله مثلا چې بعضی خزي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم؟ هو ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایم. زه د کوم بورسیل طریقه چې تللی وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا الومنای اسوسیشن ورته وایي، او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړی، او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسان زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زخپله د ټولنې غړی یم، او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایتي سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته، لکه دوی څه وویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي، نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیر زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایست یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري، او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. ترې وی لنډې د مې ورسته بل خپل دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
دیموکراسي نه وای
ځل مو استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمې میلمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لیسانس کړی دی، او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي، او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام، مننه کورواګان، زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لاله ټول افغان ولست او تخنیکی کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅ